مشال ریډیو د پښتونخوا کې د ماسپښین یو بجې سو زه بوریوال کاکړم سلامونه میومنه په دې خبرونه کې د خیبر پښتونخوا په صوبایي حکومت کې د بدلون په کراچۍ کې د تاوتریخوالي په پاکستان کې د محرم پر مهال د امنیتي ګامونو او په بلوچستان کې د ډاکټرانو د هړتال ترڅنګ د یو شمیر نور موضوعاتو په اړه هم ریپورټونه لرو. همداسې د خبرونه په دویم نیمه کې تاسو ته د مشال ریډیو نیوز پروګرام ته اندېهلې وړاندې کوو، خو لومړی د دې ساعت خبرونه له نجیب امیر اورو.
قومي وطن پارټي د خپل وزیرانو د لری کولو په خبرګون د خیبر پښتونخوا حکومت پریږدي. په کراچۍ کې دریو بمی چاودنو کې 14 کسان ژوبل شوي او د امریکا د بهرنی چارو وزیر وایي په ایران نور بندیزونه لګول د جوهري پروګرام په سر خبرو ته تاوان نسوي. بشپړ خبرونه وروسته لاغی چې د خیبر پښتونخوا د حکومت د اتحادی ګوند قومي وطن پارټي دوه وزیران د درغلې په بنیاد لدندو لري کړ شول. نو موړی ګوند د شورو په ورځ تحریک انصاف سره د خپل اتحاد د ماتولو پریکړه وکړه. کوم وزیران چې لدندو لري کړ شوی پاغو کې د سوداګرۍ او کارګرو وزیر بخت بایدار او د ځنګلاتو چاپیریال ساتنې وزیر حاجی ابرار حسین شامل دي. د کابینې دریم وزیر یوسف ایوب په خپل تحریک انصاف غړی دی. د قومي وطن پارټي غړی او د خیبر پښتونخوا مشر وزیر سکندر شیرپا د دې پریکړې په خبرګون لخپل دند استعفا ورکړې ده. په دې موضوع پروانه خبرونه کې نور تفصيل اوریدل شي. د پاکستان په ستر خر کراچۍ کې تیر شپه د دریو بمی چاودنو لامل 14 کسان ژوبل شوې دي. د پولیسو چارواکي وایي لومړی پیښه د شورو او زیارت په منځنۍ شپه د ناظم آباد په سیمه کې د امام بارګا سره نږدې شوې ده چې لامل یې دوه کسان ژوبل شوې دي. د لومړۍ چاودنې نږدې یو ساعت وروسته په همدغه ځای کې دویمه چاودنه وشوه چې لامل یې د پولیسو د سرتیرو خبریالانو په ګډون 11 کسان ژوبل شوې دي. چارواکي وایي چاودنې وړې وي او د ریموټ کنټرول د لارې ترسره شوې دي. دریمه چاودنه په نارت کراچۍ کې د امام بارګا مخې ته شوې چې لامل یو پولیس والا سر یو پولیس والا ژوبل شوی دی. د دې ترڅنګ د کراچۍ پولیس ادعا کوي چې تیره شپه یې د خر په لکی پهاړي سیمه کې شپږ مشکوک وسلوال وژلې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې ټاکل شوی ده د دې هیواد وزیر اعظم نواز شریف افغانستان ته سفر وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان اعزاز چودري پرون په اسلام آباد کې خبریالانو ته ویل چې د دې سفر دقیقه نیټه تر اوسه نه ده معلومه. د پاکستان وزیر اعظم افغانستان ته د ولسمشر کرزي په بلنه سفر کوي. نوموړي همداراز ویل د تحریک طالبان پاکستان نوی مشر مولا فضل الله په افغانستان کې دی. دوی پاکستان ته د سپارلو غوښتنه د افغان حکومت نه کوي، خو دا غوښتنه کوي چې د افغانستان خاوره باید د پاکستان پر ضد استعمال نشي. د پاکستان د سنی اتحاد کونسل یو مشر حمید رضا د شروع په ورځ په فیصل آباد کې خبریالانو ته ویل دوی چمتو دي چې د پاکستانی طالبانو سره مناظره وکړي. نوموړي ویل طالبان دې د دې خبرې لیکلې ضمانت ورکړي چې د مناظرې د بایللو په صورت کې به وسله واله مبارزه ختموي. د وړاندې ویل
تو یہ اپنے شہر کا نام دیں جہاں پر وہ مناظرہ کرنا چاہتے ہیں، ہم اپنے اجلاس
دوی دے یو خر را پگو تکڑی چی تا چی مناظرہ کول غواڑی مونگ با دخپلی غنڈی نپاس زر دوی تا زواب ورکو. دا یو دیر خگام دے و حکومت تا ہم دا دینا گٹا پور تا کول پکار دی. حمید رضا دا پاکستان حکومت هم تورن کر چی دا سول دراوستلو لپارا دا دا پواینا کوتلی گامونا نپور تا کوی. له مخدره موادو او جرمونو سره د ملګرو ملتونو د مبارزې ادارې په یوې سروې کې ویلي چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت شپږ دېرش فیصده ډیر شوی دی. د افغانستان له مخدره موادو سره د مبارزې وزارت سرپرست دین محمد مبارز راشدی پرون خبریالانو ته ویل چې دغه سروې په 2014 کال کې شوې ده. هغه په افغانستان کې د کوکنارو د کښت زیاتېدو په هکله اندېښنه څرګنده کړه.
یو بد خبر په دې راپور کې دی او هغه دا چې په افغانستان کې د تریاکو کښت زیات شوی. په 2012 کال کې په 1,65,000 هکتار ځمکه کې تریاک کرل شوی و، خو په 2013 میلادي کال کې دا شمېره 2,09,000 هکتار ځمکې ته رسېدلې. په دې کال کې د تریاکو تولید له 3,00 ټنو څخه 5,500 ټنو ته پورته شوی. دا مشته یو بد خبر دی.
د یو این او ډی سی یا له مخدره مواد او جرمونو سره د ملګرو ملتونو د مبارزې ادارې اجرایي مشر یوری فیدیتوف هم په یو اعلامیه کې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت زیاتوالي لامل اندېښنه څرګنده کړې ده. تاسو د مشال لیډیو نه خبرونه اورئ. امریکا وایي چې تر دې وروسته به د یو روسي شرکت روزوبون اکسپورټ نه هلیکوپټر نه اخلي، ځکه همدا شرکت د شام حکومت ته هم وسلې ورکوي. په پام کې وایي چې د امریکې د دفاع وزارت د 350 ملیونو ډالرو په لګښت 15 هلیکوپټر د روسیې څخه واخلي او افغانستان امنیتی ځواکونو ته وسپاري. خو د شورو په ورځ د امریکای د دفاع وزارت ویل خپل دغه پلان ختموي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي د کانګرس لخوا پر ایران کې نوي بندیزونه ولګول شول، نو دا به هغو سفارتي هڅو ته تاوان ورسوي چې د دغه هیواد د ایټمي پروګرام د شخړې د حل د موندلو لپاره ترسره کیږي. جان کیری د سرګندونې د زیارت په ورځ د سینټ د بانکونو د کمیټې سره د بندو دروازو تر شا د غونډې نه وړاندې وکړې. نوموړي کمیټه د ایټمي پروګرام په سر په تهران د نوو بندیزونو لګول په پام کې لري. په فلیپین کې د تایفون هیان توپان لامل د زپلو شو کسانو سره د مرستو در رسولو نړیواله هڅه توندې کړې شوې دي. د امریکای د یو اس اس جارج واشنگټن په نوم بیړۍ په پام کې ده چې د زیارت تر ماخامه فلیپین ته ورسیږي. په دغه بیړۍ کې 15,000 ملاحان او لاتیا او زیات الوتکې بار دي. ولمه خدري سو امریکایي سرتیری په سیمه کې موجود دي. جاپان هم په پام کې لري چې زر سرتیری سمندري بیړۍ او جازونه نوموړي هیواد ته واستوي. پر ولسمشر بینیکنو اکوینو فشارونه زیات شوي چې توپان زپلو مایوسو خلکو ته خوراک اوبه او درمل زر ورسوي. د شروع په ورځ د فلیپین په مرکزی سیمه کې د وریجو او نورو موادو په زیرمتونونو خلکو چور ګډ کړو. د دغه توپان له امله د وژلو شو تایید شوی شمیره اوس 2350 نه. تر دې وړاندې داسې ویره ښودل کېده چې د دغه توپان له امله بخی تر 10,000 پورې کسان وژل شوي. امریکای د نایجیریا دوه اسلامي وسلواله ډلې بوکو حرام او انصارو د ترهګرو ډلو په نوم پیژندل دي. د امریکای د بهرنیو چارو وزارت د شورو په ورځ ویل د دې اقدام هدف دا دی چې د نایجیریا د حکومت سره د ترهګرۍ د ریښو په ختمولو کې مرسته وکړي شي.
خبرونه مو له مشال ریډیو اوریدو چې نجیب عامر وړاندې کول. د کومي وطن پارټي وزیران د خیبر پښتونخوا له حکومته ایستل سوی دی. په کراچۍ کې په تازه نشوتو کې د لشکر جنگوي شپږ مشکوک ورپکې وژل سوی دی. د خیبر پښتونخوا په ګډون په ټول پاکستان کې د محرم پر مهال د امنیت ټینګ ساتلو لپاره ګامونه پورته سوی دی. د پېښور یو چارواکی وایي په بلوچستان کې ډاکټرانو د خپل هړتال لمن غځولې ده. د ډاکټرانو د اتحادیې یو چارواکی په دې اړه مشال ریډیو ته وایي
دا هفته د ورسې چې دې موږ فل هړتال دی د لیبز موږ ریلیان کیږي ټول بلوچستان کې فلاله موږ سرکاري هسپتال پورې مت کړی دی او بیا کې د لیسې موږ پرایویټ هسپتال ته ملارس
او په اونیس پروګرام تاندې هلي کې به واورې چې په میرمنې په امن راوستلو کې څه ډول رول لوبولای شي.
کدغه خور او مور دغه مخالف ډلې ته خپل زولې وغوړی دغه لارې کولې شي خپل ورور او خپل خاوند کولې شي دغه لار د جنه سولې ته دعوت کی.
د دې هر څاورې دوه تل مشال ریډیو سره اوسئ. راځو د خبرونه لمړی موضوع ته. لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې واوریدل چې د خیبر پښتونخوا په حکومت کې شریک د قومي وطن پارټي وزیران له حکومتي کابینې څخه ایستل شوی دی. له هغه وروسته قومي وطن پارټي پر دې غور فایل کړی چې په بشپړه توګه له حکومته ووزي او کنه. زموږ همکار په دې اړه له پېښور نور حال راکوي.
بیگا دا سی اعلان شو دا خبرون را لیل چه دا کامی وطن پاتی چه پا خیبر پختونخوا که دا حکومت ایسه دا داری دو وزیران بخبیدار چه دا گند صوبایی جنرل سکتی هم دی او بیا دا مانسیری سر تعلق لرون که ملک ابرار حسین دا آغی پا دا الزام لرک چه دی بانی تورونه او دی خپل صفای اونکا دی سره سره دا هریپورنا دا پاکستان تحریک انصاف کم منسٹر چې وزیر یوسف ایوب هغه د عدالت ډیسکوالیفای کو نه اخلو ګرځولو ځکه چې هغه ډیګری چې وانه هغه جالیوا سینیئر منسٹر سکندر شیرپو چې د قانون وطن پارټي صوبائی چیئرمین هم دی هغه په دغه حکومت کې سینیئر وزیرو دا احتجاجن استعفا ورکا او بیا دغه بیانونه دی نن به هغه خبري غونډه هم کوي. خو عمران خان پرویز خټک ته ویلي چې قانون وطن پارټي سره د حکومتي الائنس پریکلی دغه مات کی دا هغه نه پس حالات سیاسي حالت دا دي چې قانون وطن پارټي د صوبائی حکومت نه غالبا جدا شوی دا نن به دغه اعلان کوي.
تاسو مشال ریډیو ته غوښیست. د پاکستان په کراچي ښار کې تیر شپه درې بمې چاودنې سوي چې له امله یې څوارلس کسان ژوبل سوي دي. پولیس چارواکي وایي درې واړه چاودنې د شیعه مسلمانانو د عبادت ځایونو مخې ته سوي دي. بلخوا د همدې ښار پولیس وایي بېګا شپه یې له وسلوالو سره نښته سوي او شپږ تنه وسلوال یې وژلې دي. نور تفصیل له کراچي څخه د مشال ریډیو خبري اله کوي.
د کراچۍ پولیس وایي د شروع او زیارت په منځنۍ شپه یې د کراچۍ د ماړیپور په لکې پهاړي سیمه کې شپږ مشکوک وسلوال وژلي دي. د سی ای ډي پولیسو ایس ایس پی چودري اسلم په دې اړه تېره شپه خبریالانو ته وویل په وژل شوو کسانو کې د لشکر جنګوي د وسلوالې ډلې د کراچۍ امیر ګل حسن او د دغې ډلې پنځه نور مشکوک وسلوال شامل دي. نوموړي زیاته کړه وژل شوو وسلوالو د عاشورې په ماتمي جلوسونو د حملې منصوبه جوړه کړې وه او پولیسو له دوی څخه وسله او په ځانمرګې حمله کې کارېدونکي دوه جیکټونه هم ترلاسه کړي دي. مونږ ته د داخله محکمې څخه معلومات لاسته راغلي وو چې دغه کسان په کراچۍ کې په حسین یا ایران یا امام برګا باندې ځانمرګي حملې کول غواړي. د دې لپاره د دوی سره دوه ځانمرګي حمله کوونکي هم وو. دوی د لشکر جنګوي غړي دي او د ګل حسن په نامه یو تن د دغه ډلې د کراچۍ امیر دی. دوی مخکې جسټس باقر باندې حمله کړې وه او دوی په ځینې امام برګاو باندې په حملو کې ککړ او پولیسو ته مطلوب وو. تر اوسه لشکر جنګوي یا بلې کومې وسلوالې ډلې د پولیسو د دې ادعا په باب له څه نه دي ویلي. د سی ای ډي پولیسو د دې کاروایۍ نه مخکې د کراچۍ ښار په دوه مختلفو برخو کې د امام بارګاو سره نږدې درې بمې چاودنې شوي دي چې د پولیسو په وینا څوارلس کسان پکې ژوبل شوي دي. پولیس چارواکي وایي لومړنۍ پیښه تېره شپه خواوشا لس نیمې بجې د نظم آباد په سیمه کې مخې ته راغله چې په ترڅ کې دوه کسان ژوبل شول. د لومړنۍ چاودنې نږدې یو ساعت وروسته په همدې ځای کې دویمه چاودنه شوي چې له امله یې د پولیس سرتیرو او خبریالانو په ګډون یولس کسان جوبل شوي دي. درېیمه چاودنه په نارت نظم آباد کې د امام بارګاه مخې ته شوي چې له امله یې یو پولیس سرتیری جوبل شوی دی. د سیمې د پولیسو مشر امیر فاروقي د چاودنو وروسته رسنیو سره په خبرو کې وویل چاودنې وړې وې او د ریموټ کنټرول له لارې ترسره شوي دي. د نوموړي په خبره د دې درې وړو چاودنو هدف امام بارګاه وې په نښه کول وو. د حملو په مهال په دغو امام بارګاو کې د عاشورې ځانګړي مراسم نمانځل کېدل. د دې چاودنو پړه تر اوسه کومې ډلې په غاړه نه ده اخیستلې. یاد دې وي سند حکومت په کراچۍ ښار کې د محرم ماتمي جلوسونو د امنیت لپاره په زرګونو امنیتي سرتیري ګمارلي دي او د امنیت د ټینګښت په موخه یې نن د سهار راهسې موبایل ټلیفونونه او نور بېتاره سرویسونه بند کړي دي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. د پاکستان حکومت د نهم او لسم محرم الحرام پر مهال په هیواد کې د امنیتي پیښو د مخنیوي په خاطر د اسلام آباد په ګډون په ټول ملک کې حفاظتي اقدامات سخت کړي دي. په دې لړ کې د ملک په اتیا ښارونو کې د موبایل ټلیفونونو خدمات هم په عرضه توګه تړل شوي دي. له اسلام آباد پرې د مشال ریډیو خبریال رپورټ لري.
د نهم او لسم محرم یا اسنیانو په موقع د اسلام آباد په شمول ټول ملک کې د جلوسونو د حفاظت او د سبدي پیښې د مخنیوي لپاره خصوصي ګامونه پورته کړی شوي دي او د پاکستان په مختلفو ښارونو کې د پولیسو، رینجرو او پوځ ځوانان خپل فرایض ترسره کوي. په ځینو ښارونو کې د موټرسایکل په غبرګه سورلۍ هم بندیز لګولې شوی دی. د اسنیانو د ورځې په مناسبت سره د خیبر پختونخوا وزیر اعلی د ټولو صوبې ضلعي انتظامیې ته د محرم الحرام په موقع د سخت حفاظتي اقداماتو ویلې دي او دا چې په دې موقع به نوموړی په خپله د سیکورټي اقداماتو کتنه کوي. مشال ریډیو سره خبرو کې د پېښور اسیسټنټ کمشنر حبیب الله عارف وویل چې پېښور کې دوی د پولیسو چټیانې منسوخ کړې دي او په ټول ښار کې یې د پولیسو نفري سیوا کړې ده او د جلوسونو د څارنې لپاره خفیه کیمرې هم لګولې شوې دي چې وزیر اعلی به یې په خپله نگراني کوي.
صوبایي ګورنمنت موږ ته انسټرکشن راکړي دي چې سدا سي انټيليجنس کلوز موږ ته ملي شوې دي. د ورسګ روډ نواله تر د کوهاټ روډ پورې دا طرفونه بیسیکلي لوپ هولز دي چې دې طرف نه مس فلډ راځي او دلته کې پرابلم موږ ته جوړول شي. دونه پورې چې زموږ د دفتر کوم نفري وا هغه موږ ډیپلوي کړی دا پتاړو کې 30% هم دي پاتې شي. 70% موږ د دې بارډر باندې تای نه کړی دي. چې کوم 30% دي هغه موږ دنه په خار کې چې په کوم ځای کې مخکې د 2 سپایرو ډیوټو اته موږ 15 ګونه کړی دي.
دې سربېره د هنګو د ډي سی وو د احمد جان د وینا سره سم چې د ممکنه ترهګری تر مخه په ټول هنګو کې د نهم نه تر یولسم محرم پورې کرفی لګولې شوې ده او دا رنګ به د جلوسونو فضایي نگرانی هم کیږي. دغه رنګ د پاکستان ټیلی کمیونیکیشن په وینا چې په دې موقع په ټول ملک کې په اتیو خارونو کې موبایل فونونو سرویس په ارضی توګه بند کړی شوی دی چې پکې کوټه، ډیر اسمل خان، پیښور، چوڼۍ، ټانک، کراچۍ، سکر او د لاهور پنډي په ګډون نور خارونه شامل دي.
د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند له افغانستان غوښتي چې د دې هیواد خوره باید د پاکستان پر خلاف ونه کارول سي. نوموړي همداراز ویلي چې د پاکستاني وسلوالو طالبانو نوی مشر دا مهال په افغانستان کې دی، خو تر اوسه له افغان دولت سره پاکستان ته د ملا فضل الله د سپارلو په اړه خبرې نه دي کړې. په دې اړه نور تفصیل له پېښور د مشال ریډیو خبريال راکوي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي اعزاز احمد چودھری د چهارشنبه پر ورځ په اسلام آباد کې خبر اعلان تو ویل چې د پاکستانی وسلوالو طالبانو نوی مشر ملا فضل الله دا مهال په افغانستان کې دی او په خبره یې چې دغه هیواد خوره باید د پاکستان پر ضد ونه کارول شي. نوموړي همداراز ویل له افغان دولت سره مو پاکستان ته د ملا فضل الله د سپارلو په اړه خبرې نه دي کړې، خو دا مو په ډاګه کړې ده چې له افغانستانه دې په پاکستان کې د لاسوهنې کوشش ونه کړای شي. چودھری همدارا زیاته کړه د پاکستان صدر اعظم نواز شریف په نږدې راتلونکي کې د افغان ولسمشر حامد کرزي په بلنه کابل ته لاړ شي او له ولسمشر کرزي او نورو جګپړو چارواکو سره به په دوه اړخیزو خبرو سربیره د افغانستان د سولې پر پروسې او د سیمې پر وضعیت مفصلې خبرې وکړي. د روانې میاشتې په لومړۍ نیټه په شمالي وزیرستان کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکو په برید کې د پاکستاني وسلوالو طالبانو د مشر تر وژل کېدو وروسته دغو طالبانو د سوات د طالبانو د تحریک مشر ملا فضل الله خپل نوی مشر او د حکیم الله مسعود ځایناستی ټاکلی دی. ملا فضل الله په 2009 میلادي کال کې په سوات کې د پاکستاني پوځ د عملیاتو پر مهال له دغې سیمې تښتېدلی او د پاکستان د استخباراتي مسؤلینو د وینا له مخې نوموړی دا مهال د افغانستان په کونړ او نورستان ولایتونو کې دی چې له هغه ځایه پر پاکستاني سرتیرو د بریدونو مشري کوي. د پاکستانی طالبانو نوی مشر تر ټاکنې وروسته له پاکستانی حکومت سره د سولې له خبرو اترو انکار وکړ او په وینا یې چې د حکیم الله مسعود تر وژنې وروسته له دغه حکومت سره د خبرو اترو هیڅ جواز نه پیدا کیږي. پاکستانی طالبانو همداراز خبرداری ورکړی چې د خپل مشر حکیم الله مسعود د غچ اخیستو په هدف به په نږدې راتلونکي کې د دغه هیواد سترو ښارونو په ځانګړې توګه پنجاب کې امنیتي ځواکونه، دولتي ودانۍ او سیاسي مشران په نښه کړي. د یادونې وړ ده چې د پاکستان حکومت له افغانستانه د دغه هیواد پر ضد د افغانستان د خاورې د نه کارولو غوښتنه په داسې حال کې کړې ده چې افغان دولت د پاکستان پر استخباراتي ادارې ISI په کراتو کراتو تور پورې کړی دی چې نوموړې اداره د افغانستان پولي ته څیرمه په قبایلي سیمو کې د افغان دولت وسلوال مخالفین ځای پر ځای کړي چې له دغه ځایه په افغانستان کې پر میشتو بهرنیو ځواکونو او افغان سرتیرو خونړي بریدونه کوي.
د بلوچستان د ډاکټرانو اتحادیې د خپل تښتول سوي ملګري ډاکټر مناف ترین د تښتونې پر ضد د شنبه یا خالي لورځې په سرکاري روغتونونو کې د کار نه کولو اعلان کړی دی. دا اعلان د چهارشنبه په غرمه د پاکستان میډیکل اسوسیشن په غونډه کې وسوي چې له کوټې پریز موږ خبریال نور تفصیل راکوي.
په بلوچستان کې ډاکټرانو د شنبه لورځې په ټولو سرکاري روغتونونو کې د کار نه کولو اعلان کړی او وایي د هړتال به تر هغه دوام ولري چې تښتول سوی ملګری ډاکټر مناف ترین راخوشي سوی نه وي. د پاکستان میډیکل اسوسیشن د بلوچستان څانګې مشر ډاکټر سلطان ترین د چهارشنبه په غرمه د مشرانو ډاکټرانو تر یوې غونډې وروسته له مشال راډیو سره په خبرو کې وویل تر اوسه یې هړتال یوازې څلور ساعته و چې له راتلونکي شنبه څخه به یې ټول اوراد کړي.
گیارہویں محرم سا دا ہفتے دورے سا چدیت مجھ فل ہڑتال دی اور سارا ڈیلی بجن باڑی کیجیے ڈیلی بس مجھے ریلیا نہیں کیجیے ٹول بلوچستان کی ٹول بلوچستان کی بالکل ٹول بلوچستان کی فی الحال مجھے سرکاری ہسپتال پوری میں دکڑ دیا بیا کے دل اسے مجھے پرائیویٹ ہسپتال تم لاڑ
تر دې وړاندې له تیرې یوې نیمې میاشتې راهیسې ډاکترانو د کوټې په سنډیمن روغتون کې علامتي بوک هړتالي کمپ هم لګولی چې یو شمیر سرکاري لوړپوړو چارواکو، وزیرانو او د حکومتي ګوندونو سیاستوالو ډاکترانو ته په همدې احتجاجي کمپ کې باور ورکړی چې تښتول سوی ملګری به یې ډیر ژر د تښتونکو له منګولو څخه راخلاص کړل سي. خو ډاکتر سلطان ترین وایي حکومتي چارواکي او د حکومتي ګوندونو سیاستوال یوازې ژمنې ورسره کوي خو عملی ګام یې هیڅ پورته کړی نه دی.
سیاسی پارٹیاں سو کومس بالکل لاس منزل دی مجھ تو ویلے چھ داسی تی دو کرسی دی پوری اس تو ووٹ اخسن پوری اس مس سمبلی تم جام ورس ہوئی بیا تی کی خپل دنده شروع کی کم کاروبار چتی جن جو کړی د سیاست ساغه شروع کی نو هم وزیر اعلی ته ویل دی وزارت هم ویل دی اسمبلی کې هم ورته ویل دی ګرته ویل دی چې ته صرف خپل جیب ډکې دنګ د پر راځي او خپل اختیار واک پلاس کې غواړي چې دا شو لیکن البته به برته ناری وای چې زه به بس هم زما پلاس کې نه دی دا خو ایجنسیان یې کوي ایف سی یې کوي دا خو پلان یې کوي لکه چې هغه یې کوي خو پرېږده تاسو حکومت پرېږده برته راشه د موږ سره شامل شه
د کوټه مشهور ډاکټر او د زړه د ناروغیو متخصص ډاکټر مناف ترین د روان کال د سپتمبر په 12 نیټه ل پښین سټاپ سیمه څخه هغه مهال وتښتول سو چې ل رښتون څخه د خپل کور پر لور رهيبه د نموړي د تښتول مسؤلیت تر وسه لا هم کومه وسله ولا ډلې قبول کړی نه دی خو په تیر وخت کې د کوټه شار ډیرای نور ډاکټران او شتمن اوسیدونکو د پیسو د تاوان لپاره تښتول سوي چې د کورنۍ ل لورې د تاوان تر ورک ول ورسته بیا را خوشی سوی دی خدای نور ناصر مشال رادیو کوټه
د پښتنو خزل لپاره د مشال اونیز خبرونه
تاندې هلی
دلته خوشاله مې خپم یو خپل وطن پسې ته خوشاله دې چې سکول مو سبا
چې موږ بالي اور راوتی موږ بجول بیرتن دی لیدل
ته کینیډا په سنټ کې ناس تم ډېر نری نری خزي را مخ کې شوې د سیاست لا دا ما د پاره ډېر خوشاله مقام دی
د شورو او زیارت پورس لما فرخندا وزیر سرا
تاندې هلی
د پاکستان سپریم کورټ پرون د دې ملک د الیکشن کمیشن په غوښتنه د بلدیتی انتخاباتو تر سره کېدو لپاره نور وخت هم ورکړ د کمیشن د مطبوعاتو څانګې مسول وایي چې له سبو سره له سلام مشوره وروسته د دغو انتخاباتو لپاره نیټه ټاکي په اړه له اسلام آباد نور تفصیل په دې رپورت کې اورو
د پاکستان الیکشن کمیشن د سپریم کورټ لخوا د وخت تر لاسه کېدو وروسته د بلدیتی انتخاباتو لړکې د سند او پنجاب صوبې شیډول منسوخ کړی دی او خیبر پختونخوا سند او پنجاب کې به د بلدیتی انتخاباتو د نیټې ټاکلو لپاره الیکشن کمیشن د صوبو سره سلا مشوره کوي مشال ریډیو سره خبرو کې اسلام آباد کې د الیکشن کمیشن میډیا افسر خورشید علم اویل چې دوی سپریم کورټ ته تجویز ورکړی و چې سند کې د 14 جنوري پنجاب کې په 13 جنوري او خیبر پختونخوا او کنټونمنت بورډونو کې د فروری میاشت د بلدیتی انتخاباتو لپاره ورکړی شي خو د سپریم کورټ لخوا وخت ورکول وروسته به اوس الیکشن کمیشن یو بل غونډه کوي نوموړي زیاته کړه
الیکشن کمیشن په دې باندې یو میټینګ کوي د دې بیا باندې کا معلومات کنه چې په دغه باندې کې څه نیکس سټپس راغستې کیږي نو هغه کې دا ولنه سټپ خو دا چې نوې شډول تر ته بیا لکه ټیم مې اندازونه کوي چې دوه ټیم بلې کې دا بوکو د دېنه بعد چې دې موږ باندې شیڈول اناؤنس کو خو کوم دې سره ریلیونټ کوېشن دی هغه دا چې نامینیشن پیپر چې چارج مو کړی دی نو دا به برقرار وي چې کله بیا موږ نوې شیڈول اناؤنس کو 12:00 بجې به تاسو هغه ټیک دي څنګه موږ کول غواړو چې موږ کول شي کو پای کې څوک واپس کول غواړي واپس کول شي
کله چې مشال ریډیو اسلام آباد کې د سیاسي چارو تجزیه کار کوریش کټک ناو پختل چې د سپریم کورټ د وخت ورکول وروسته تاسو سګنی چې سیاستوال او الیکشن کمیشن با بلدیتی انتخابات با ورکړي نو هغه ویل چې اټونه کول غو آئینی ذمہواری ده خو د دې پلار کې د حلقہ بندی په شمول ګنشمیر مسلې وی نو زکه یو وخت واغستو نو موړی زیاته کړه
بلدیاتی انتخابات خو به صوبایي حکومتونه او الیکشن کمیشن چې په هر حال کې کیږي چې دا د وایني تقاضا ده پرې کې هیڅ شک نشته چې بدون کم وخت کې چې د انتخابات کول شي دي دا ممکن نه دي په ووټر لیستونو کې مسلې دي ټول صوبو چې د حلقہ بندیان او صحیح توګه باندې نه دي کړو پرې کې هر څه کې وخت لګي نو زدا ګڼم چې انتخابات پکیږي او دا وخت ورکول ولې ضروری و ځکه چې انتخابات چې دی د جمهوریت عمل د مستحکم کېدو لپاره ضروری دی او کله انتخابات چې دی د په خطر طریقه باندې ونه شي نو خلکو په ذهنونو کې به جمهوریت او د دې جمهوریت نظام چې دی د یو غلط تاثیر پیدا شي
د ذکر ورد چې د سپریم کورټ د چیف جسټس افتخار محمد چودري په مشرۍ کې درې تنی بنچ د بلدیتی انتخاباتو د ځند د کیس اوریدنه کوله په کوم چې نن سپریم کورټ د الیکشن کمیشن د غوښتنې مطابق نور وخت ورکړو دا د هم یادوي چې بلوچستان کې به په پخوانی ورکړې شوې نیټې 8 دسمبر بلدیتی انتخابات کیږي
د مشال ترنا لاندې
دا د ویداری غلطه ده چې د شګردي مکمل ختم
افغانان څو به شک چې
ډیره سخت روانه تیر هر
څه کې مسلسل تعلیمي ادارې بندي
د مشال تر رانا لاندې بحث د سیمه او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روشانه کولو یو وخت کوي.
د دې کیسه چې ابي د پاکستان نه زمونږ صدر
یو فرست دی د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس نیولې د امریکای په لاس.
دا بحث تاسو د هر چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمه بجې اوریدلای شئ.
د افغانستان په خوست کې چارواکي وایي چې د پاکستان په اسلام آباد کې د حقانی ډلې د یو مهم مشر نصرالدین حقانی وژل کېدو وروسته د ترهګرو بریدونو د مخنیوي لپاره ګامونه اخیستي دي. د حقانی ډلې د خوندي ځای شمالي وزیرستان سره پر پوله په خوست او پکتیکا او همداراز پکتیا کې د دې ترهګر ډلې د ممکنه حملو د قوت او د دوی د اثر رسوخ په اړه د بشیر ګواش ریپورت تاسو پام راړو.
اسلام آباد کې د شمالي وزیرستان میشتې حقانی شبکې د بنیاد ایښودونکو مشر جلال الدین حقانی د زوی نصیر الدین حقانی تر وژل کېدو وروسته افغان طالبانو په یو ایمیل کې د هغه وژنه ستره ضایع بللې او د بدل اخیستو ګواښ یې کړی. نصیر الدین حقانی د دغه ډلې د مالی او سیاسي چارو مسؤل و. د حقانی په پلرنی ټاټوبي خوست کې د والی وان مبارز زدران مشال رډیو ته وویل چې دوی د هر قسمه ګواښونو د مقابله لپاره تیار دي.
تهدیدونه به وي. زه فکر کوم چې د افغانستان په څیر بدلته زیات ځکه وي چې دا د شمالي وزیرستان سره خوله په خوله پروت ولایت دی. ولې بیا هم د خوست اداره د خوست امنیتي کشفي ځواکونه او لسک په هر برخه کې بیدار دي او دې ته آماده دي چې د خپلو ځانونو د خپلو ملي ګټو د خپل ځمکني بشپړتیا څخه دفاع وکړي.
په قوم زدران جلال الدین حقانی د روسانو خلاف د جهاد لوجې مشهور شو او د کتونکو په وانه خوست پکتیا او پکتیکا کې ډېر ملاتړ لري. اوس د افغان او امریکایي چارواکو په خبره هغه او زوی سراج الدین حقانی په شمالي وزیرستان کې د حقانی شبکې د مشرۍ په کولو سره افغانستان کې حمله تنظیموي. د پاکستان د کورونو چارو وزیر هم د شنبه پرز د هیواد پارلمان ته ښکارول چې دوی د افغان طالبانو سره ښې اړیکې لري. د خوست د زدرانو د قومي شورا مشر حاجی نادم خان زدران وای خلک اوس پوښوي چې د حقانی ډله د پاکستان د ګټو لپاره جنگيږي نو ځکه په خوست کې د حقانی کورنۍ لپاره هغه احترام نشته چې په خوا وو.
زدرانشته ولسوالۍ کې د طالب ډېر ځای پښوي د هیڅ دلته نشي دای کولای. اردو هر درې تر څه د دې موجود دي کمپاینونه موجود دي وایو د غلط رقم باندې دي د پاکستان او جوړیږي د پاکستان او دریمي.
خو په افغان پارلمان کې د پکتیکا د خلکو استاذ نادر خان کټوازی وای حقانی ډله اوس هم دغلته زینو ولسوالیو کې خواخوږی لري خو حکومت کولی شي چې قومي مشرانو سره د مرستې له لارې مخه ونیسي.
درې ولسوالۍ دي زدرانو ولسوالۍ نکي او د زیړو کلو د بیان ولسوالۍ دي تقریبا له وزیرستان سره پوله هم لري ګډه پوله او طبیعي خبره ده چېهلته به د حقانی شبکې سره خواخوږی وي. خو په هر حال باندې د پکتیکا ولایت یو له هغو ولایتو ده که چېرته دلته دولت لږ توجه هم کړی وای دغه وضعیت دومره نه خرابېدو ځکه چې تر اوسه پورې هلته دغه قومي جوړښتونه لا سته تریوان راځي پورې قومونه موجود دي هغه د قومو له خوا لا ملاتړ کېږي او لا مقصد غندل کېږي.
له پکتیا څخه د پارلمان غړی ډاکټر مجیب الرحمان سمکنی بیا وایي پکتیا کې د قومي تړونونو له مخې د وسلوالو د مخنیوي لړ کې ډېر قومي مشران وژل شوي او که دا سلسله روانه وه نو خلک به د حقانی شبکې په شان وسلوالو مخې ته له ودرېدو لاس والي.
پکتیاوال ته یو بدبختي چې ورمخته شوه هغه دغه و چې د موږ ترمنځ حکومي جوړښتونه چې وو هغه یې د منځه یوړل. د موږ هغه قومي مخور مشران چې هغو باندې به قام حساب کول او د قام په واقعیت کې دوی مشران وو یا مرشت ول یا ونیول شول نو هغه د خلکو هم زړونه نه تنها دا چې د حکومت نه سړه شوي دي بلکې دوی د نورو وسلوالو ډلو سره هم هغسې چې ملاتړ چې مخکې به یې کول هغسې ملاتړ اوس نه ورسره کوي.
د پارلمان غړي نادر خان کټوازی د حقانی ډلې د مخنیوي لپاره د قومي شوراګانو کار وستای خو د پوینا د حقانی ډلې د لمنځوړل لپاره او افغان طالبانو د ملاتړ د ودرولو په خاطر باید پر پاکستان نور فشار واچول شي.
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونیز خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سره ورېدای شي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. درنو اوریدونکو، د خبرونې په دویم مای کې د سیمینارۍ په اړه ځینې نور رپورټونه او همداسې د مشال ریډیو اونیز پروګرام تاند هیلې تاسو ته په تکراري توګه خبرو. خو اوس وخت په پښتونخوا کې د ماسپښین یوه نیمه بجه سوې ده. نجیب امیر را سره په سټوډیو کې دی. راځئ چې لږ څه خبرونو لنډیز واورو.
روسه لاغه چې د خیبر پښتونخوا د حکومت اتحادي ګوند قومي وطن پارټي دوه وزیران د درغلۍ او د په بنیاد لدن دولر کړ شو. نو موړي ګوند د شورو په ورځ تحریک انصاف سره د خپل اتحاد د ماتولو پریکړه وکړه. د پاکستان په ستر خر کراچۍ کې تیر شپه په دریو بمی چاودنو کې سوار لس کسان جوړ شوې دي. د پیښې په ناظم آباد او نرد کراچۍ کې رامنځته شوې دي. د کراچۍ پولیس د شپږو وسلوالو د وژلو ادعا هم کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت وین چودري اعزاز وایي وزیر اعظم نواز شریف به زر افغانستان ته سفر وکړي، خو نوموړي د دې سفر نیټه ښکاره نه کړه. د پاکستان وزیر اعظم ته افغان ولسمشر حامد کرزي د دې سفر بلنه ورکړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي د کانګرس لخوا پر ایران کې نوي بندیز ولګول شول، نو دا به هغه سفارتي هڅو ته تاوان ورسوي چې د دغه هیواد د اټومي پروګرام د شخړې د حل د موندلو لپاره ترسره کیږي. امریکا وایي چې تر دې وروسته به د روسیې نه هلیکوپټر نه اخلي، ځکه نوموړی هیواد د شام حکومت ته هم وسلې ورکوي. او امریکې د نایجیریا دوه اسلامي وسلوالې ډلې بوکو حرام او انصارو د ترهګرو ډلو په نوم پیژندلې دي. د امریکې د بهرنیو چارو وزارت د شورو په ورځ ویل د دې اقدام هدف دا دی چې د نایجیریا د حکومت سره د ترهګرۍ د ریښو په ختمولو کې مرسته وکړي شي.
خبرون لنډیز مو له مشال ریډیو اوریدئ چې نجیب عامر وړاندې کوو. اوس هم د خبرونې په دې برخه کې تاسو ته د پاکستان د کورنۍ ورځپاڼو لنډه کتنه اورو چې په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبریال لور ته کتنه کړې.
نن ایکسپریس ورځپاڼه خپلې ادارې کې د پاکستان او هندوستان تعلقاتو ته کتنه کړې ده او لیکي چې دښمنۍ نه بلکې صرف د دوستۍ لار د پاکستان او هند تعلقاتو ته وده ورکولی شي، ځکه چې په نړۍ کې چرته هم داسې نه دي شوي چې جنگ د مسلې حل ګرځېدلې دي. د ادارې په وینا چې اوس داسې محسوسېږي چې د دواړو ملکونو مشروالۍ ته د دې خبرې ادراک شوی دی چې د دواړو ملکونو دولس محفوظ مستقبل لپاره به د امن لار خپلول وي. نو هم د دې په تناظر کې د تیری نهې په ورځ د پاکستان د خارجه چارو مشیر سرتاج عزیز په نوی دلی کې د هند د خارجه چارو وزیر سلمان خورشید سره لیده کاته وکړه او ورسره د منطقې د صورتحال او په دوړخیز تعلقاتو خبرې اترې وکړې. ادارې زیاتوي چې پاکستان او هند دواړه آزاد او خپلواک ملکونه دي او دوی دواړو لبا د یو بل د خود مختاری او سلامتۍ د احترام سره د مذاکراتو عمل مخ په وړاندې بوتلل وی. بل پلو جنگ رسپانه خپل ادارې کې وایي چې ملک د سلورو کالو راسي بلدیاتی اوټونه د زنخ کار دي او تیر حکومت د سپریم کورټ د هدایتو باوجود د دې لپاره هیڅ نه دی کړی، کوم چې په ظاهر لوی کوتاهی کاری. خو بل طرف ته موجوده وفاقي او صوبایي حکومتونو دې لړکی سخاستوندي هم نه ده خودلی او دغه وجه ده چې سپریم کورټ د حکومتونو او الیکشن کمیشن د کوتاهی نوټس واغستو او د خپل خوایده بلدیاتی اوټونو د لپاره د نیټه اعلان وکړو. ادارې وایي چې د دې نیټو سره پارلیمان او الیکشن کمیشن په حرکت کې راغی او سپریم کورټ کې درخواست جمع کړو چې د اوټونو وخت وغځول شي، ځکه چې ځینې قانوني او تکنیکی پیچیدګۍ مخې ته دي. بل طرف ته پارلیمان کې ټول ګوندونو دغه لړکې یو متفقه قرارداد هم پاس کړو، خو الیکشن کمیشن ته د نوې نیټې اعلانولو ویلي دي. ادارې اخیر کې لیکي چې سپریم کورټ د نیټې غځولو درخواست منلې دي او دغه لړکې د الیکشن کمیشن رهنمایي هم کړې ده.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
لاس انجلس ټایمز رسپانډه لیکي کراچۍ د پاکستان تر ټولو لوی او مهم اقتصادي ښار دی. رسپانډه د ښار بندر مصروف بولی او لیکي چې د سټاک ایکسچینج نه منزله ودانه هم د هیواد لپاره اهمیت لري چې پکې د اربونو ډالرو برابر تجارت کیږي. رسپانډه زیاتوي خو بیا په ښار کې د جرمونو کچه هم تر ټولو لوړه ده، چرته چې د منځنۍ طبقې اوسېدونکي د خپل حفاظت لپاره شخصي ساتونکي لري او د مخالفو مجرمو ډلو ترمنځ نښتې هم رامنځته کیږي. رسپانډه لیکي فارن پالیسي مجلې په وروستیو کې کراچۍ د نړۍ ټولو خطرناک لوی ښار ګرځولی دی چې د بګوټا، کولمبیا، نایجیریا او د مکسیکو ښار نه په نمبر کې مخکې دی. د وزیر اعظم نواز شریف په ګډون یو شمیر پاکستانی مشرانو د خار حالات ته کولو او له جرم نه د پاکولو ژمنه کړې ده. د جایدادونو مالکان خپل ملکیت 200 ورځو لپاره هم خالی نه پرېږدي، ځکه چې دوی یریږي چرته د مجرمانو ډلې پرې قبضه ونه کړي. ورځپاڼه لیکي د ځایي سیاسي ګوندونو او د هغوی سره ملګرو د مجرمانو ډلو ته په کتلو سره د ډېرو کمو اصلاحاتو تمه کیږي. د یوې اندازې سره سم په ډیوټي تقریبا 10,000 پولیسو اهلکارانو کې تقریبا نیم خپل وخت مهمو شخصیتونو خوا او شا تاوېدلو او په خدمت کې تیروي. ورځپاڼه د امریکایي سفارتخانې د 2009 د برسېره شوو معلوماتو په حق لیکي چې تر مخه یې په ښار کې د یو سیاسي ګوند مسلم ملیشا کې 25,000 کسان دي. بلخوا نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي په افغانستان کې یاغیتوب ته په کتلو سره امریکا د کلونو راهیسې هڅه کوي چې د امریکایي مالیه ورکوونکو پیسې چې د طالبانو صندوقونو ته ورسیږي هغه سلسله بند کړي. د ورځپاڼې په خبره ځینې افغان ټیکهداران چې د وسلوالو سره اړیکې لري د امریکا لخوا ورته ټیکې ورکړل کیږي، خو د دغو ټیکهدارانو تور لیست ته جوړېدلو او په دې لړ کې د پرمختګ باوجود امریکایي پلټونکو ته د یو داسې کیس سرک لګېدلی دی چې د پوځ لخوا د هغه مشکوکو ټیکهدارانو د له منځه وړلو په لړ کې د پوځ پر صلاحیت شکونه پیدا شوي دي. د زرګونو په شمیر کې دغه ټیکهداران د امریکایي پوځي اډو د کښتو له لارې د سامان پرست او په داسې نورو کارونو کې له امریکا سره کار کوي. نیویارک ټایمز لیکي په دې لړ کې د ظلمت په نوم د تعمیراتي موادو د ازموینې د لیبارټری کیس مخې ته راغلی دی چې د ظلمت ګروپ د کمپنۍ یوه برخه ده. لټونکي وایي چې دغه افغان کمپنی ته په 2012 کې په تور لیست کې د شاملېدلو نه پس هم د امریکا د سار لاندې د کار کولو ټیکه ورکړل شوه. وسلوالو ډلو ته د بمونو جوړولو مواد د ورکولو له امله دغه کمپنی د امریکا د پوځ لخوا په تور لیست کې شامله شوه، خو د امریکا د دفاع وزارت چارواکو تر اوسه د دغه بندیز عملي کولو حکم نه دی ورکړی. د چارواکو په خبره د ظلمت ګروپ خلاف شواهد زیاتره د استخباراتو د پټو معلوماتو په بنیاد دي چې دغو مشکوکو ټیکهدارانو ته نشي ښودل کېدی، نو ځکه د دوی خلاف کومه فیصله به د دوی د جایز حق خلاف ورسي وي. د امریکا د دفاع وزارت یا پینټاګون د یاد کیس په اړه په سمدستي ډول له څه ویلو نه ډډه کړې ده.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر سي.
د امریکا د کانګریس غړو د افغانستان د ملي پاوز لپاره له روس څخه د هلیکاپټرو د رانیولو له یوې لوی معاملې سره مخالفت وکړ. د کانګریس یو جګپړی غړي وویل چې د دفاع وزارت له روس څخه د افغانستان امنیتي ځواکونو ته د لسګونو هلیکاپټرو د رانیولو معامله فسخه کړې ده. عصمت ساروان په دې اړه نور حال راکوي.
د امریکا یو سناتور وویل د متحدو ایالاتونو دفاع وزارت له روسیې څخه د افغانستان د امنیتي ځواکونو لپاره د اضافي باري هلیکوپټرو درانی ولو پلان لغوه کوي، ځکه چې د روسیې د وسلو د صادراتو اداره د سوریې پوځي ځواکونو ته د وسلو تر ټولو لوی مهیا کوونکی ده. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس تر راپور لمخې ټاکل شوی و چې راتلونکي کال له روسیې څخه د 315 میلیون ډالرو په ارزښت 15 MI ولس هلیکوپټرونه واخیستل شي او بیا د افغانستان ملي امنیتي ځواکونو ته وسپارل شي. د امریکا د مشرانو جرګې جمهور غوښتون کې سناتور جان کارني پرون وویل د پینټاګون یا د امریکا د دفاع وزارت د پریکړستای چې د روسیې د وسلو صادرونکو ادارې سره معامله فسخه کوي. د روسیې د ام آی ولس هلیکوپټرو له پیرودلو سره د امریکا د دواړو ګوندونو مخالفت مخ په زیاتېدو دی. د دواړو ګوندونو غړي له هغې روسی کمپنۍ څخه چې د سوریې د رژیم مشر بشار اسد وسلوالو ځواکونو ته وسلې او مهمات ورکوي د وسلو او هلیکوپټرو پر رانیولو اعتراض لري. د امریکا دفاع وزارت تر اوسه پوری په دې اړه څه نه دی ویلي. د روسیې د وسلو د صادراتو دولتي ادارې د روان نومبر په 2 نیټه اعلان وکړ چې د امریکا متحده ایالاتونه به راتلونکي کال د افغانستان د ملي اردو د هوایي ځواکونو لپاره 10 روسی هلیکوپټرونه وپیری. د روسی خبرځایونو له راپور سره سم دا ام آی ولس V15 پوځي ترانسپورتي هلیکوپټری به د افغانستان ملي اردو ته د امریکا او روسیې د معاملې پر اساس ورکړی شي او وروسته به د هغو شمیر 3 ته ورسی شي. ام آی ولس V15 هلیکوپټرونه د ام آی اته څرخي الوتکو د کورنۍ برخه دي چې په څه باندې 80 هیوادونو کې ورڅخه کار اخیستل کیږي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. د کولمبو ژورنالیزم ریویو مجلې په یو لیکنه کې ویل شوی چې د 2014 کال په پاکستان کې د خبریالانو لپاره خونړی کال ثابت شوی دی. په لیکنه کې د پېښور د یو آزاد خبریال کیسه لیکل شوی ده چې دلته سوی د یو ځانمرګ برید قرباني شوی و. د لیکنې غټه کې درته هارون بچا وړاندې کوي.
په کولمبیا ژورنالیزم ریویو نومې مجلې کې خبریاله کیتی ګلزنین د امریکایي ورسپانې نیویارک ټایمز د یو رپورټ په حواله لیکي چې پاکستان د خبریالانو لپاره د نړۍ یو تر ټولو خطرناک هیواد دی. په لیکنه کې راغلی د پاکستان په هغو سیمو کې چې له افغانستان سره پر پوله پرتی دي، راپورته شوي اغېتوب په دغه هیواد کې د جګړې غیر رسمي میدانونه پرانستي دي. په لیکنه کې د خبریالانو د حقونو د دفاع لپاره کار کوونکي ادارې کمیونټي ټو پروټیکټ جرنالیسټ د 2013 کال د رپورټ په حواله ویل شوي چې پاکستان په یاد کال کې د سوریا او مصر نه وروسته د نړۍ دریم هیواد دی چې د خبریالانو لپاره خونړی ثابت شوی دی. د یادې ادارې د رپورټ له مخې په 2013 کال کې په پاکستان کې د وژل شوو خبریالانو شمیر د 50 واخلې تر وو تنو پورې دی. رپورټ وایي وژل شوي ټول خبریالان پاکستانیان ول. لیکنه کاږي د وژل شوي پاکستانی خبریالان هغه څوک ول چې د خپل هیواد د غمیزې په اړه به لیکنه کولې او په مستند فلمونو او انځورونو کې به نړۍ ته وړاندې کولې. لیکوال وایي د خبریالانو د دفاع لپاره کار کوونکي ادارې په رپورټ کې د پېښور د آزاد خبریال او ژباړونکي عارف شفیع چې د لیکوالې په وینا د دې ملګری وو په 13 اپریل میاشت کې په یوه ځانمرګي برید کې ووژل شو د وژنې یادونه نه ده شوې. لیکوال زیاتوي د عارف پلارنې ښار پېښور چېرته چې هغه وژل شو د افغانستان د کابل په پرتله زیات خطرناک دی. د لیکوالې په خبره له عارف سره په 2011 کال کې په کابل کې ولیدل چېرته چې هغه له ځایي مطبوعاتي ادارې سره د یوه ژباړونکي په حیث کار کاوه. لیکوال وایي د عارف ارمان و چې په خپل هیواد دننه کار وکړي او د خپل میرمن یو زوی او دوه لونو زیاته ښه پالنه وکړي. په لیکنه کې ویل شوي هم پېښور و چې عارف پکې د 3 میاشتو له خبریالۍ وروسته د یوه ځانمرګي برید قرباني شو چې 9 نورو تنانو هم پکې خپل ژوند له لاسه ورکړ. لیکنه زیاتوي د برید پر وخت عارف خپل دفتر ته پر لار و چې د اخبار اخیستو لپاره تم شو او ووژل شو. د لیکنې له مخې د عارف په څیر نور پاکستانی خبریالان چې د سګنۍ او ترهګر بریدونو ښکار شول د جګړې له میدانې رپورټونه نه ورکول بلکې د هغه شخړو قربانیان شول چې دغه هیواد یې په خپله لومه کې گیر کړی دی.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. د امریکا واشنگتن پوسټ او ورځپاڼې په ایران کې د اوسیدونکو اقلیتي مسلکونو په تیره بیا د بایی فرقې د مشکلاتو او ستونزو په اړه رپورټ خپور کړی دی. ورځپاڼې وایي بایان د ریاست له لوري په منظمه توګه له ځورونو سره مخامخ دي. عبدالحی کاکړ تفصیل وړاندې کوي.
د امریکا واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکي په ایران کې که یو طرف ته په ډیره څرګنده د محرم الحرام میاشت لمانځل کیږي خو بل طرف ته د شیعه مسلمانانو په دې اکثریتي هیواد کې نور مسلکونه په تیره بیا د بهایانو فرقه له ازادۍ او خپلواکۍ محرومه ده. د ورځپاڼې په وینا په ایران کې دا وخت 3 لک بهایان ژوند کوي چې د هیواد د آبادی 1% جوړیږي. د واشنگتن پوسټ په خبره په 1990 کې تر اسلامي انقلاب وروسته بهایان پناه شو او د هیواد له لوري په منظمه توګه له ځورونی سره مخامخ شو. د انقلاب په لومړني کلونو کې په سلګونه بهایان پانسي او په زرګونه جیلونو ته واچول شو. د دوی جایداتونه به د څه معاوضه ضبط کړل شو. دوی ته نوکرانی ورکول ودرېدل. د بهایانو ماشومان د هیواد له یونیورسيټي سیستم څخه بهر کړل شو. د دوی ودونه نه منل کیږي. د دوی هایدری او نور مقدس ځایونه وران کړل شو. ورسپانه زیاتوي د حکومت تر کنټرول لاندې میډیا د بهایانو پر ضد نفرت خوروي او دا وخت هم د بهایانو سل مشران د بهای کېدو او دا شان خپلو ماشومانو ته مذهبي درس ورکولو په جرم په جیل کې پراته دي. واشنگتن پوسټ پر مخ لیکي و چې د هیواد ولسمشر حسن روحاني ټاکل شوی چې ځان ته یو منځلاری وای. نو پښتنه دا ده چې آیا د بهایانو ژوند بشسي یا به د حکومت له لوري پر دوی فشار کم کړل شي. خو واشنگتن پوسټ جواب ورکوي که شواهد ته وکتل شي نو د دې خبرې جواب منفي دی.
د پاکستان په قبایلي سیمو کې وسلوالو یو شمیر سکولونه تباه کړي او یو شمیر هغه چې روغ پاتې دي د تروستي پیښو له ویرې بند پراته دي. د دې سیمو خلک وايي استادان سکولونو ته نه ورځي او بچي د تعلیم څخه بې برخې دي. منور شاه رپورټ لري.
په قبایلي سیمو کې د تیرې یوې لسیزې راهیسې بدامنۍ تر هر څه ډیر زیان تعلیمي نظام ته رسولې. که یوې خواته وسلوالو په سلګونو سکولونه تباه کړي نو بلې خواته ځینې داسې سکولونه هم شته چې د ځایي خلکو په وینا د استادانو د نشتوالي له وجې بند پراته دي او داراز د سیمې ماشومان د تعلیم نه بې برخې پاتې کیږي. د مومند جنسي د صافو تحصیل اوسیدونکي ایاز خان صافي نه مپختلي دغلته تعلیمي هلې ځلې څنګه روانې دي. نوموړی وایي
سکولونو کې خو یو د سید احمد د ګرلز کاندي سکول دی هغه استادان نه دي او روح خو دې را د لکړو هاي سکول دی هغه له څه
ځان دوه درې څلور راځي خو هغې بلډینګ هم لوېدلی دی که نه. دلته چې دي نور خوشحال سکول دی ګرلز پرایمري که نه، هغې استادان هم نشته دی او بلډینګ هم وران دی. نو
ایاز خان صافی وایي دوی وخت په وخت حکومتي چارواکي هم د دې مسلې نه خبر کړي دي. بلخوا د وطن پال په نوم د استادانو د اتحادیه مشر فضل دایان وای د مومن د جنسې ځینې برخو کې د بدامنۍ له وجې استادان خپلو سکولونو ته نه دي ورغلي، خو هغوی په نورو سکولونو کې خپلې ذمهوارۍ ترسره کوي.
مومن د جنسې کې د استادانو یو څه ډېره صحیح روانه ده، څو پورې چې د صافو تاثیر تعلق دی په هغې کې کوم سکولونه چې بېخي ډېر شوي دي او اوران شوي دي او هغې کې د سیکورټي مسله وه، نو هغه د اوسه پورې چې کوم دی د پولیټیکل د طرف نه او د ایجوکیشن ډپارټمنټ د طرف نه هغه بند کړی شوي او د هغې په ځای باندې په خوا کې په ګردو نوا کې چې کوم ځای کې حالات صحیح وو، نو هغه ځای کې هغوی سکولونه یا شلټر په شکل کې د تمبو په شکل کې یا په زور سکي اعتماد بول بلډنګ ساحه کې هغه سکولونه قایم کړي وو.
فلیدایان زیاتوی د دوی اتحادیه هغه استادان خپل تنظیم کې نه شاملوي چې خپل ډیوټي په سمه توګه نه ترسره کوي. هلته مومند جنسی کې د تعلیم د سانګې مشر سید محمد وایي دا مسله په پام کې ده او د حل کولو لپاره یې ټول انتظامات کړی دي.
نو په دې باندې اوس مطلب ډېر خو ګرندروفۍ ته په دې باندې مطلب چې تاسو ورو دی چې پنځه درې ښځې انشاءالله چې فاکتي څه سکولونه به هغې پورې ده چې سي سکولونه دي دا به ټول فاکسل شوي به انشاءالله.
سید محمد وای په مومند جنسی کې ټول 1500 او 2 سکولونه دي چې پکې یو سل او شل تباہ کړی شوی دي. دا راز سوار له سکولونه بیا جوړ کړی شوی او په نورو سلیریش تو سکولونو هم د تعمیر کار روان دي. نو موږ له زیاتوی د تیر کال د شمیرو تر مخه په ټولو فعال سکولونو کې خووشا 15000 هلکان او جنکې تعلیم ترلاسه کوي.
منور شاو او سم د خبرونه په دې برخې تاسو ته د مشال ریډیو 19 پروگرام تاند هلی په تکراری توګه خبرو د دې خبرونه جوړونکې فرخنده وزیر ده.
په تان دهلی خبرونه کې مو زه فرخنده وزیر هرکلی کوم. د نن په پروګرام کې به واورئ په 2014 کال کې د افغانستان د نړیوالو ځواکونو وتل به د ښځو پر ژوند څه اثر پرې باسي.
هغه ښځې چې په پارلمان کې یا په سیاسي برخه کې فعال دي هغوی ته ورځ په ورځ بې څنګېږي او مشکلات ډېریږي.
انټرنیشنل کرایسیس ګروپ په خپل یو رپورت کې لیکي څنګه چې په افغانستان کې د 2014 کال د ولسمشرۍ انتخاباتو ته وخت نږدې کیږي او د دغه هیواد امنیت ذمہواری هم افغان امنیتي عسکرو ته سپارل کیږي. په دغه هیواد کې خزي کارکونکي او د پارلمان خزي غړي د روانو حالاتو په اړه اندېښمن دي. دغه رپورت وايي باید افغانستان قانون د بشري حقوقو په خاصه توګه د ښځو د حقوقو تحفظ وکړي او زیاتوي په دغه هیواد کې تر هغه پورې امن او انصاف نشي راتللی تر څو چې د ښځو حقوق نه وي خوندي کړل شوي. انټرنیشنل کرایسیس ګروپ لیکي د طالبانو په واک کې د راتللو او بیا د دوی د لرې کېدلو وروسته تر دوو لسیزو پورې جګړې افغان ټولنې ته سخت زیانونه رسولي دي او اوس چې کله په دغه هیواد کې د نړیوالو لخوا د خیر ښېګڼې او بیا رغونې کارونه پیل شوي، ښځو هم پکې د سړو غړو سره یو شان برخه اخیستې. افغان سینیټره انارکلی هنریار وایي اوس یې هم په ټولنه کې مسلې شته خو دوی کوشش کوي د ښځو پر وړاندې د تشدد د ختمولو لپاره د دغه هیواد قوانین نور هم سخت کړي شي.
زه فکر کوم چې په هر هیواد کې جګړې تیرې شوي وي مختلف عرصو کې ضربه لیدلې ده. طبعاً ټولنې ښځې دي چې نارینه دي ځینې ستونزې ولري خو موږ ویاړو افغاني ښځې باندې د دې په خاطر چې ډېرې یو تعداد ستونزې بدون د شک موجود دي، خاصتا هغه کورنۍ ستونزې چې په کورنۍ کې لري او بیا هم کولای شي چې ډېر فعاله اوسي په ټولنیز په سیاسي او نورو بخشونو کې کار وکړي او ډېر فعال اوسي. د دې په خاطر که موږ دغه اسې ستونزې چې ځینې ځایونو کې په کورنۍ کې دي دا رفع کړو کېدای شي چې ښځې ډېرې فعالې ونډې په مختلفو ټولنه کې ولري. د دې په خاطر چې موږ ځینې ښځې د ناوړه دودونو او رسم رواجونو قربانیان یو او دا باعث کېږي چې په مختلفو عرصو کې شاته پاتې شو.
انټرنیشنل کرایسیس ګروپ لیکي په 13-12 کلونو کې د ښځو ژوند د پخوانه ښه شوی. د افغانستان په اساسي قانون کې د ښځو حقونو ته خاص پام ورکړل شوی او ریاست اوس په قانوني توګه د ښځو د حقونو د خیال ساتلو ذمہ وار دی. د ښځو د چارو وزارت او د شان د دوی د حقونو د خوندي ساتلو لپاره یو شمیر سرکاري او غیر سرکاري ادارې هم په دغه هیواد کې کار کوي، خو اوس هم ښځې په افغانستان کې د کورنۍ تشدد او د ټولنیزو مسلو سره مخامخ. د افغانستان د ولسی جرګې غړي فوزیا کوفي وایي په ډیرو برخو کې د ښځو مسلې لا هم زیات شوې دي.
په ډیرو برخو کې د ښځو په اړه مشکلات ډېر شوي دي. هغه ښځې چې په پارلمان کې یا په سیاسي برخه کې فعال دي، هغوی ته د کار کولو اساس او زمینه ورځ په ورځ، یعنی ورځ نه تر بلې ورځ پورې د څنګهږي او مشکلات ډېریږي. هر ښځه چې په اجتماع کې ده، په کورنۍ کې ده، هغوی هم د مختلفو خشونتو او تاوتریخوالي سره لاس او ګریبان دي.
انټرنیشنل کرایسیس ګروپ خپل رپورت کې دا هم وایي په دغه هیواد کې ښځې پولیس او نورې ښځینه کارکوونکې هم شته، خو دوی هم د خپل پر ضد د تشدد په مخنیوي کې ناکام ښکاري. دغه رپورت دا هم وایي د 2014 کال د ولسمشرۍ انتخابات د نړیوالو ځواکونو وتل او له دغې وروستو حالات د ښځو لپاره ډېر حساس دي، چې دغه په افغانستان کې د بشري حقونو او خاص کر د ښځو په اړه شوی پرمختګ د خطر سره هم مخامخولی شي. نو باید افغان حکومت او نړیوال دې خبرې ته خاص پام وکړي. فارن پالیسی لیکي د افغانستان د نړیوالو ځواکونو د وتلو وروسته کېدای شي په دغه هیواد کې د ښځو لپاره مشکلات زیات شي. فرشته جلال زیورو.
د وسوالو طالبان د رژیم تر سقوط وروسته په 13-12 کلونو کې نړیوال ټولنې افغانستان ته میلیارډونه ډالر ورکړي او د بشري حقوقو فعالینو ډېرې هڅې کړې، خو بیا هم د ښځو لوی اکثریت د خپل حقوقو څخه محروم پاتې شوی دی. فارن پالیسی لیکي اوس چې نړیوال ځواکونه له افغانستانه د وتلو په حال کې دي، شاید د ښځو د اساسي حقوقو د خوندیتوب لپاره د کابل توان او علاقمندي لا کم شي. د ملګرو ملتو امنیت شورا د تیرې جمعې په ورځ په بحران ځپلو هیوادونو کې د ښځو د وضعیت، د قانون د رول او انتقالي عدالت پر څرنګوالي خپل کلنۍ آزاد بحث ترسره کړ. فارن پالیسی لیکي په افغانستان کې د ښځو د وضعیت د ښه کېدو لپاره د ډېر کار اړتیا ده، خو د حقوقو په برخه کې د هغوی دریځ یو څه پیاوړی شوی دی. په نوي اساسي قانون کې د ښځو او نارینه حقونه مساوي دي او برابر قانوني مسؤلیت لري. د ښځو په وړاندې د تشدد مخنیوي قانون چې د جمهور رئیس حامد کرزي په فرمان د 2009 میلادي کال نافذ دی، پر ښځو جنسي تیری جرم ګڼي. دا د افغانستان په تاریخ کې ساری نه لري. د قانون له مخې افغان حکومت د دې مسؤل دی چې ښځې د جبري ودونو، په کم عمر کې د ودونو او لفظي او فزیکی زیاتی په ګډون د هر ډول تشدد څخه وساتي. د فارن پالیسی په لیکنه د هر ورځې په تیریدو زیاتې افغان ښځې د خپلو حقونو څخه خبرېږي او د هغو ښځو شمیر د زیاتېدو په حال کې دی چې د تشدد د پیښېدو په صورت کې حقوقي ادارو ته شکایت کوي. خو بیا هم دا یو پیل دی. د تشدد زرهاو پیښې لا هم پټې پاتې کیږي او په ندرت داسې پیښ شوي چې د ښځو په وړاندې د تشدد د مخنیوي د قانون پر اساس څوک مجرم پیژندل شوی وي. د فارن پالیسی په لیکنه د ښځو په وړاندې د تشدد ډېری محدودې پیښې د افغانستان تر عدلي او قضایي ادارو پورې رسیږي. فارن پالیسی وایي د بادغیس د پیښې په څیر چې یو پلار د خپل ځواني لور وژلو ته مجبور شو، اوس هم زیاتې مسالې جرګو او د قدرتمندو سړو ولسی شوراګانو ته استول کیږي.
پښتنه یو ته جینې ته مزه پوچا زما ته یو اسکالرشپ ملا شو هغه د لاسه اوس دوه جینې کې سکول ته روانې دي چې دې خلکو د ذهنونه کې دي هغه رایخ کما او زه د دې سره سره د ټول انسانانو خدمت کول غواړم که هغه بهر څه طریقه باندې.
ستاسو لپاره د مشال اونیز خبرونه زما فرخنده وزیر سره
تاندې هیلې.
د ننګرهار د خوځو چارو ریاست مشره انیسا عمرانی وای افغانستان کې د سولې په عمل کې د خوځو رول ډیر مهم دی او باید حکومتي چارواکي او مدني ټولنه په دې لړ کې کار وکړي او د دې لپاره د خوځو د رول درناوی وکړي.
زمنګا هغه خوندې چې په لور پرتو سیمې کې هغه ډیر رول لري، ځکه که زمنګا کمرور هغه مخالف درفت زمنګ په مقابل کې ولاړی، څنګه چې په اسلامي ټولنه کې او زمنګ په ټولنه کې د خوځو ارزښت ډیر زیات دی، که دغه خور او مور دغه مخالف ډلې ته خپل زولۍ وغوړی دم دغه لارې کولای شي، خپل ورور او خپل خاوند کولای شي دغه لار د جنه سولې ته دعوت کړي.
په دې وروستیو کې په افغانستان کې پر ښځو وسلوال بریدونه، لکه په پروان کې د خلکو مخ کې پر یوې ښځې ډزې کول، د سهارګل په نامه پر یوې ځوانې جنۍ د سخرګنۍ لخوا تشدد، د یوې افغان پولیس چارواکي وژل کېدل ښکاره کوي. په دغه هیواد کې ښځې لا هم د وسلوالو او دا شان د خپلو کورنیو لخوا د تشدد سره مخامخ دي. او اوس هم یو بل رپورٹ، دا شکیرا دا چې د پاپ او راک موسیقۍ هغه پیژندل شوی سندرغاړی ده چې د لومړني البم نه مشهورتیا ترلاسه کړه. هغه وایي زیاتره خپل سندرې لیکلي او کمپوز کړي دي. په 2000 لومړی کال کې چې کله د هغې د سندرو البم مارکیټ ته راغی، نو په ملیونونو کاپۍ خرڅ شوې. د هغې پلار په لبنان کې پیدا شوی وو چې وروسته نیویارک او بیا کولمبیا ته ولاړو. د هغې لومړنی البم میګیا یا میجیک، یعنی جادو وو، چې په 1900 لومړی کال کې ریلیز شوی وو. په هغه وخت کې د شکیرا عمر 14 کاله وو، چې په دې کې زیاتره هغه سندرې شامل دي چې هغې د 8 کالو په عمر کې لیکلې وې او وروسته یې ریکارډ کړې. د شکیرا د سندرو دویم البم پلیګرو وو چې په 1995 کال کې خپور شو. دې البم کې درې سندرې شکیرا لیکلې وې. په 1999 کال کې هغې د لاتینی راک سندرو له وجې لومړنی ګریمی ایوارډ هم ترلاسه کړو. او په 2000 کال کې د خ پاپ سندرو لوجي یو ځل بیا ګریمی ایوارډ ترلاسه کړ. د هغې یو بل البم چې لانډری سرویس وو، شکیرا په خپل ویبپاڼه وایي دا د هغې لپاره ډیر مهم وو چې پکې په سپینش او انګلیش دواړو ژبو کې سندرې ویلې وي. او دا د هغې د ډیر محنت نتیجه وه چې دغه البم په امریکا او هم په برتانیا کې د میوزیک د هغې وخت په البمونو کې په دریم نمبر راغی او د 2 کروڑو نه زیات کیسټونه یې خرڅ شول. په دې البم کې شکیرا تر ټولو زیات ایوارډونه هم ترلاسه کړ. له دې وروسته د هغې نور البمونه اورل فکسیشن او شی وولف راغلل، چې پکې د هغې د کیریئر تر ټولو مشهوره شوې سندرې شامل دي. په 2010 کال کې د فوټبال نړیوال کپ لپاره ویل شوی وکا وکا دیس ټایم فور افریقا خلکو ډیره خوښه کړه. شکیرا وایي دا هغه سندره ده چې په ټوله نړۍ کې دا هم چرته تلا، نو مینوالو به ورسره ګډه کوله. په دغه سندرو کې زیاتره شکیرا په خپل لیکلې وي او ویډیو یې هم هغه جوړ کړې وي. شکیرا په هغه خزو سندرغاړو کې یو ده چې په سټیج د خپل سندرې سره ډیره ښه ګډه هم کولې شي، چې دغه د هغې د مشهورتیا یو بل وجه ده. شکیرا داسې ادارې هم چلوي چې په کولمبیا کې د ماشومانو د تعلیم او خیر ښېګڼې لپاره کار کوي. په دغو کې یوه اداره بیر فوټ ارګنایزیشن هم ده چې په کولمبیا، جنوبی افریقا او په هیتی کې د ماشومانو لپاره کار کوي. شکیرا په لاتینی، هسپانوي او داشان په یو شمېر نورو ژبو کې سندرې هم ویلې دي. هغه وایي باید په هره ژبه ځان پوه کړي او سندرې پکې ووایي. دا وات دی اونې تاندې اهلې خبرونه ظفر خنده وزیر درنه اجازه غواړم. ته خدای پامان.
خوشاله ساو جون